السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبریږي. نن د بواسیر پر ستونزه پکې بحث کیږي. دوشنبه ده، د سلواغي عدل لومړۍ نیټه د جنوري شلمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په ویلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې منتظر پاتې سویو مسافروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شو. په تیرو څو ورځو کې د سالنګونو لوی لار څو واري د لنډې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل شوې ده. په همدې حال کې د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا او کابل کې به د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 1.5 ملي مترو او د واوري اندازه له 10 تر 40 سانتي مترو پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې په سالنګونو کې نسبتا د تیزو بادونو لګیدو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 500 کیلومترو پورې وي. د ناروی د کډوالي شورا سرمنشي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر دوام اندېښنه وشوده. یعنې ایګلند وایي چې پرون یکشن به هم د اسلام کلا بندر له لارې تر 300 زیات ایستل سوي کډوال افغانستان ته داخل شول. شغل ایګلند په هغه ویډیو کې چې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي:
We're now at the Islam Kala border crossing between Iran and
مونږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ اسلام قلا په سرحدي دروازه کې یو. دا د کډوالو د منلو مرکز دی چې له ستنېدونکو سره د ناروې د کډوالۍ شورا او نور بنسټونو مرستې، معلومات او سلام مشورې برابروي او هرات ته لیږدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. دا د افغانستان پر اوږو یو بل بار دی. پاکستان له وړاندې 800,000 کډوال ایستلي دي.
د ناروی د کډوالۍ شورا سرمنشي زیاته کړه په داسل کې چې په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په میلیونونو کسان له ګاونډیو هیوادونو اخراجیږي. د یان انګلند د دغو څرګندونو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیواد په تیرو 4 لسیزو کې په سخاوتمندانه ډول د څه باندې 4 میلیونه افغان کډوالو کوربتوب کړی دی. د ایران د ځکنیو ځواکونو کمانډان وایي چې له افغانستان سره په پوله کې د 50 کیلومتره دیوال جوړولو کار بشپړ شوی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې کیومرز حیدری پرون یکشن به هیله څرګنده کړې چې د روان مریض کل تر پایه به د 100 کیلومتره سرحدي دیوال جوړول چې د ایران چارواکي د شمال ختیځو پولو بندول بولي بشپړ شي. هغه د دې پروژې بیلابیلو پړاوونو ته په اشاره ویلي چې د ایران او افغانستان پر پوله به د 300 کیلومتره دیوال جوړول 3 کاله وخت ونیسي. د ایران قومندان د دغه طرحې اجرا په ایران کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهمه بوله. د ایران یو پوځي قومندان احمد رضا رادان د مرغومي یجدي پر 23 ویلي و چې د پرمختللو امکاناتو کارول د دې سبب سوي چې د ایران له پولو د پوینا د غیر مجاز کډوالو نه نوتل صفر تر کم سي. ایران په ورستوي کې د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګری سرپرست وزیر او یو ایرانی هیات د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ د وارداتو او صادراتو په باب خبري وکړي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نورالدین عزیزي او په کابل کې د ایران د ریل پټلۍ ادارې د مرستیال مرتضی جعفری ترمنځ د ایران او ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د مالونو پر انتقال هم بحث شوی دی. وړاندې لیکل شوي چې ایراني هیات ژمنه وکړه چې د افغانستان صادراتي، ترانزیتي او وارداتي مالونه په کمه بیه او د امکان په صورت کې په لنډه موده کې ولېږدول شي. د طالبانو ټولګټو وزارت د مرغومي پر 20 ویلي و چې په تجارتي مالونو ډک 350 واګونونه په دریو ریل ګاډو کې د 2 ورځو په موده کې له ایران څخه د هرات روزنک تمځي ته ورسېدل. په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشه حسین رستایی د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د 2023 د کال پرتله نږدې 4.8% ته زیاته شوې ده. د حماس دلې یو چارواکي ویلي چې د اوربند موافقې لمخې به له غزې څخه د یرغمل سویو بله ډله د را روانې شنبې په ورځ خوشې سي. د حماس دغه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته یک شنبه د دریو ښځینه یرغمل سویو تر خلاصون وروسته دا څرګندونې وکړې. اسرائیل هم د فلسطینیانو نوي تنه بندیان خوشې کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس دغه لوړ رتبه چارواکي چې پر دې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده نوم نشول په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د اسرائیلي یرغمل سوو بله ډله به د شنبې پر ماښام د موافقې د تطبیق د پایل پر اومه ورځ خوشې سي. په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سوو د خلاصون پر موافقه تیره چهارشنبه صلاح وسوه او له پرون یې تطبیق پایل سو. په سودان کې فعالانو پرون یکشنبه ویلي چې د سودان د شمالي دارفور ولایت د کلابنسیوي مرکز الفاشر په ختیځ کې د ملیشو په حمله کې لږ تر لږه څوارلس ملکیان وژل سوي. د محلي مقاومت کمیټې ویلي چې دغه حمله د شنبې پورې سوې ده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې دا کمیټه له سلګونو رضاکارو ډلو جوړه ده چې د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو او د سودان د پوځ ترمنځ د یو ویشت میاشتنۍ جګړې پر مهال یې په ټول سودان کې مرستې تنظیم کړي دي. الفاشر کې نږدې دوه میلیونه کسان ژوند کوي چې له مې میاشت راهیسې د ملیشو لخوا کلابند سوی او سختې جګړې پکې سوي دي. تقریبا ټول دارفور د ملیشو په کنټرول کې دی. د چټک ملاتړ ځواکونو ملیشو د کورتوان ځینې سیمې او د مرکزي سودان زیاتې برخې نیولې دي. د سودان پوځ لا هم پر شمال او ختیځ کنټرول لري، خو پلازمینه خرطوم او شاوخوا ښارونه یې د ښکېلو لوریو ترمنځ د جګړې شاهدان دي. د سودان جګړه د 2023 کال په اپریل میاشت کې پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې لسګونه زره کسان وژل شوي او تر ټولو ناوړه بشري ناورین یې راوستلی دی. او نن سهار په سربیا کې د پوخ عمره کسانو په یوه کور کې اور لګیدنې اته کسان مړه کړل. د سربیا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د پلازمینې بلګراد په برایوو ساحه کې د دې اور په نتیجه کې یولس نور کسان ژوبل سوي دي. د سربیا د ټولنیزې څارنې وزیر رسنوی ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا اور په لوی لاس لګول سوی دی. دا وه خبرونه.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. هیموروئیډیا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستۍ برخه کې د رګونو پر د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کره شمیر معلوم نه دی، خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پښتني دا دي چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او شرم ګڼي. میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مزه اسد الله لودین يم. کولای شئ چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیوال شمیره درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکه وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 1225 41 01. بلش میرا د واتس اپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وی با ثبات وی نو زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي. دا شمیره ده 00 420 1225 41 01. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب مارج، بحث بلتا سونه پیل کو، لاندو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروئید اوریدونکو ته وروپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه، هیموروئید زموږ تاسې د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځینه حتا راووسی د باندې دی کتلې او ټی په شکل باندې نو دې حالت ته مونږه بواسیر وای.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونې بل ملمته هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لاره. ډاکټر صاحب شمس تاسو ته هم خراغلاست وایو، په افغانستان کې دغه ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اتمان به په درملنې وروسته تم کیږو؟ آیا د عامو ناروغیو په ډله کې شمیرلې سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغۍ چې اکثره ناروغان عار او شرم غنی او پاره خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لري، په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
بواسیر د یو عام ناروغي او څخه دم لکه څنګه چې نور ناروغي دي علاج ته ضرورت لري، دغه سی بواسیر هم یو عام ناروغي ده چې زمونږ ډېرې هوادوال له دغه ناروغي څخه کړيږي. خو بدبختانه یو شې چې ما تقریبا د غفل پریکټس په دوران کې د خپل کار کولو په وخت کې نوٹ کړی دی چې زموږ خلک اکثره وخت بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کوم دم د دې په اړه بحث کول، د ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول د یو قسم شرم غني چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دی رسیدلی یا دې ته دغه ناروغي ته دوی د ناروغي په سترګو نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغي د دوی به اخر سټیج ته رسیدلی. په دې باندې به موږ په خبرونه کې نورم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه مطابق ورته علاج وشي، تقریبا د اویان تر 90% پورې بغیر د عملیاتونه په غادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي لمنځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجه یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب شمس دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس په کار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره به علاج پیچلې کیږي او سختيږي او به وسیر هم د همدې ناروغي لړل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده. او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسي اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پې وکړئ. اوریدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولی سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغه سي ناروغ پیژنئ یا دغه سي کوم ناروغ لري یا مو هم غواړئ چې د ناروغي په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنه وکړئ. هر ډول پوښتنه چې لري ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج راځي لږ زره په ډالو باندې وي شو څو ډول د دغه بواسیر او نخي نخاني هم یو ډول دی او کنه هر باندې ځانته نخي نخاني هم لري؟
لکه څنګه چې مون ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، بواسیر من په څلور درجو باندې تقسیم وو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او منګې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه راځي. البته یو غټ شي ته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد لري بواسیر درد نلری کله چې وینه راځي. نو اول درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کلمه د کلمه په آخر سر کې او د باندې نه راځي، مریض یې پخپله نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسېدلي د کلمه په آخر سر کې، او دا کله چې مریض ځي تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دا راوسي د باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یوه څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاخوا ټول هر خوانه راوسي د باندې. مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپله بیرته نه ووځي. دا یې دومه درجه ده. دریمه درجه کې هره درجه د دې په اساس ټاکل سری دا څومره پرمختګ یې کړی ده د بواسیرو. په دریمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي دریمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکوي نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپله ور دننه کوي او دانه باسي ورځي کلمې دننه ځي. دا یې درېیم درجه ده. او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دی چې کله تشناب ته ځي که نه ځي یو ځلې دا بواسیر د باندې راووځي له مقعد نه او هماغ هلته پاتي او هماغ هلته زوړندي په غجي کې، او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي نو ویني چې یو شی یوه غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده اکثره ګرد شکل لري نو دا هلته یي او موجوده یي. دا یې نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکلو باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړی ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خاصم دغه درجه بندی تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه څلورم درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان له وسه بیا وتلې ده، ځکه چې دا نو بیا د انسان له کنټروله وتلې، ځکه د الله پاک خلقت ده د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مثانه ډکېږي یا هم مثلا ډکې متیازې نو انسان کولی شي چې دا تر ډېره حده پورې کنټرول کړي. نو کله چې هغه درېیمې یا څلورمې درجې ته بواسیر رسیږي بیا نو د دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلې خبره وي، او بیا نو دا یو غټه ټولنیزه ستونزه ده. نو دې لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لږ ذره ځان پوه کړو چې کومې نښې نښانې چې ځان کې وګورو باید سملاسي اقدام وکړو تر څو خدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجې ته خبره ونه رسیږي چې هلته بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلې خبره وي، او بیا نو یو څه ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي. زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کله ناکله د ځینو ناروغۍ په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای. یا مرضی چې نن ډاډه خبرې وکړم د لپاره موږ دوه ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کی. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، راځي چې اوریدونکو څه وایي. اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي.
د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده. زما پښتنه دغه ده چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده؟ درد تا و دستا
او تر اوسه مراجعه کړې ده ډاکټر صاحب ته؟ دغه کوم کس چې دا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې؟
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مکړه ده. و
حتما تاسو ته چون څلور کال کې د غستون ځ پیدا شوه، تاسو که پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پښتنه هم ولري، ځکه چې پښتنه مو جواب سي. زه به ډاکټر صاحب مارج نه هیلو کوم. ډاکټر صاحب مارج، تاسو له دې اوریدونکو نه کوم اضافي پښتنه لري او که تاسو پښتنه واخیستله؟
زه پښتنه لرم. ورنه د دې عمر څومره ده؟
عمر د څومره ده؟
دو دیرش کال.
نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیر بواسیر درد نه لري، صرف په یو حالت کې چالته پکې وینه غونډه سي یا علاقه و کی روغ صورت کې چې هغه موقتی حالت دي. دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده. نو کدای دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې، کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په هغه وخت کې درد لري، او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې.
یو وخت یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت یو وخت
سلامات
وروسته به جواب ورکو. نور اوریدونکو هم ستا ښه ده چې دغه پوښتنه واضح سوله. دغه سې اوریدونکو غوندې دغه ناروغۍ چې لري واضح وایي چې ډاکټر صاحب باندې ته ځواب درکړي او درملنې ته لاس په کار سي. مننه اوریدونکو چې اړیکې د نیولې و. کور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم لوژن صاحب، تاوم ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم. حاجی باز محمد هم د زابل ولایت شمول زو سره دی ولسوالۍ ته.
حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني.
خیر سه مننه له تاسو یو جان لوژن صاحب. دغه ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د زمر په منځ کې نار و دلې د نمل دلې د نو دغه کډاکران صاحبان ته دغه اصل معلومات راکې چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کوم علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي؟
ښه، ډیره مننه حاجی صاحب محترم. سلامات اوسې. کور ودان دغه پوښتنه وی چې موږ هم ځان سره لیکلی وي ورسته به مهرباني.
دا غوښتنه لته لرم. هغه د سترګو ډاکټر دې نه کوي میلما. د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر دې خو یو ډاکټر میلما کړه.
خا سترګو باندې ډاکټر صاحب حاجی صاحب خبرونه درلوده. بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محلويشت شامل کو خبرونه به پجوړه کو ان شاء الله. او کچرته تاسو ستونزه جدي وي تاسو کولای سم چې شخصي یو ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو ته په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزه د حوار شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان. حاجی صاحب چاړي کمنی ولې وډیر مننه. سلامات اوسئ.
داخل کې خپل جن صاحب نسته. په داخل کې نسته. په خارج کې ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره. او چې توخیر صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی.
او ډیره مننه. سلامات اوسئ حاجی صاحب باز محمد چاړي کمنی ولې ولا شمال زونه. یو بل اوریدونکو هم راخلو. بیا به راځو د پښتنې په ځواب مهرباني وکړئ. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب، څنګه جوړه په خیره؟
علیکم السلام. ډیره مننه. ستړي مشي.
مننه. زما احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنداو ولسوالۍ سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم ملما صاحب ته ډیر ډیر سلام وایم.
مهرباني حق دوست صاحب.
مننه. شراسم موضوع ته اسد الله لوجن صاحب د وخت څخه می ستاسو خبري او مرکه اوریدل ډیر شفان راکوي او دې ستاسو خبري مشته ډېر په زړه پورې دي. سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحادی تل د یلمن څخه راغلی او دې ستاسو قسم راشکارا کی و ملي دي نو ډېر خوندور
او مننه. کور ودان مهربانه یو دو سه سلامات اوسې.
نو را بسو پښتنه د یلمن صاحب محترم څخه د پښتنه لالم او رضوان خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه. او بل اول چې چاغ مریضي وي چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کې. او زه د پښتنه لرم په هغه ترکیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چا وي او به وچشي یا نور داسې شان وخوري دی ډېر ګرځي، یعنی د بولو په ذریعه سره چې معنا وځي د شپې هم ډېر وځي. اته دا بولې دی وایي چې داسې څه څناڅه سره واش مې په اصطلاح باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډېر ګرځي د شپې هم ډېر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای. کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي دغه دوايي وروشي نو دا به ډېر مهرباني
شي په موټر کې. تاسو کوم ملګری شې دا سن څومره ده او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونځ نه کړیږي؟
بالکل جن صاحب محترم سمو سلام دې څنګه دې شکلو پر شاو خا دی دی وای نو ماته دا ورو خپل کته په د خبرو کې چې روح صلی الله علیه معلومات پر راکه دی تقریبا د لس کلو څخه، یعنی دی وځه د لس او اتو کال و ما د مرزي را سره د تر اوسه پر ډیر وای په تکلیف یم. نو کله دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر خوشاله سي دا غوا پښتنه.
حقدوس موږ مخکې خبرې وکړې پې چې ځینې کسان ډاډه او ښکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږېږي. زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم که تاسو دغه ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي، آیا هغه کومه ډول کتله چې یاده کړه مخکې ډاکټر صاحب، یا کومه کلمه چې کله د دا کوم امتیاز په وخت کې راوځي، هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې همدغه ډېر باول کې ستاسو پټکو او یعنی ساراګشت یا تشناب ته ډېر سي؟
بالکل محترم لوجن صاحب، بس دا یو نور ایت مشکل نور نه لري، نه دردونه نه بل شي، مطلقاً ساده ګرځي. زه وایم چې په موټر کې زما مقصد چې زما هم ډېر تلوار دی، زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نه شم ختلی، وروسته بیا زه موټر ته خېژم، که هغه ډېر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې پرې ودروه، یا ډېر مشکل سره مخامخ یم، زه مېلمه یم، په داسې یو بنده ساحه کې هم نه شم ګرځېدلی، په تکلیف یم، ارزه شپه هم نه شم کولی. نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات را ته راکړي، نور دردونه شی نه لري. او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته، بس نور د اورېدونکو وخت نه دی
کور ودان. ډېره مننه، سلامت اوسئ. اورېدونکو یوه شېبه اړیکه منی سئ، راځئ چې دغه کومې پوښتنې چې وسوې د به ډاکټر صاحبان ځواب کړي. ډاکټر صاحب شمس، زه د هغه د وروستي اورېدونکي چې دا اوس مور سره اړیکه پرې شوله، د حق دوست صاحب، د دغه پوښتنه تاسو ته راځي کوم، راځئ چې له دې خوا ځواب کړو چې هغه پوښتنې ما لیکلي چې بیا وروسته پی ورسو، بیا به نورې پوښتنې ډاکټر صاحب مارج ځواب کړي. ډاکټر صاحب شمس، تاسو حق دوست صاحب ته څه وایي؟ دغه ملګری چې وایي له لس کلو، حتی وایي له اته کلنۍ لس کلنۍ نه دغه ستونزه لري چې موټر کې مزال نشي کولی، ستونزه همدغه وه چې تشناب ته ډېر ځي یا باولو ته ډېر ځي، څه وایي حق دوست صاحب ته؟
مننه لودین صاحب. حق دوست صاحب پوښتنه خو ما واورېدله، دغه پوښتنه دا وه چې کله دغه مرګری خوراک وخي یا څښاک وکړي یا سفر کوي، باولې ډېرې راځي، او د دې مشکل نه تقریبا د لسو کالو نه ځورېږي. لودین صاحب، په دې کې ډېرې بیماری، ډېر مریضګانې راتللی شي چې د هغې نه پوره تاریخ شاغستل غواړي، پوره معاینه کول دي، او بعضې ټسټونه دي چې تر څو موږ هغه مشخص تشخیص ته ورسیږو، او د ده که 100% نه وي نو اویا نه تر اتیا یا 90% پورې تشخیص وکړو. خو زه بیا هم، زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض چې دی عمر یې کم دی، تقریبا ځوان دی، 50 کاله عمر لري، کېدای شي آی بي اس ولري چې هغه ته انفلمیټری باول سندروم ولري. په هغه کې به دوه کټګوري موجود دي، ځینې کسان د سي دي چې هغه ورسره قبض کیږي، حرکتونه ورسره کمیږي، او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي. دویمه کټګوري خلک د سي دي چې به هغه ورسره دغه د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتېږي یا مورټلټی زیاتېږي، چې هغه بار بار بیا د تشناب ته تلو صورت نیسی، چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي. مثلا یو څوک امتحان ولري، یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري، یا سفر ولري، یا داسې یو کار د ده په ذهن کې چې زه باید دغه کار سر ته ورسوم، بس تر څو چې هغه کار نه رسېدلی په ده پریشري، د همدې د وجې نه د دې د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتېږي، او د بار بار د تشناب ته د تلو سبب کیږي. یو دغه کېدای شي، او نور په دې کې نورې مریضګانې هم شته چې یو د هغې نه انفلمیټری باول سندروم دی، او بل چې دی هغه ته آی بی ډي وایي، چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي، چې یو ته السریټیو کولایټس وي، او بل ته کرون ډیزیز وایي. نو نور همداسې نورې مریضګانې هم شته چې د دغه سیالایمو سبب وګرځي، خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې پوره تاریخ شوه واغستل شي، معاینه وشي، او لازم ټسټونه وشي، انشاءالله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی.
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي، یعنی داخله ډاکټر ته ورسي په لومړي ګام کې، او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي، کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي؟ ځکه دا اوریدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو، یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی، ممکن تللی هم وي، اما که چیرته تللی وي، راځي چې لږ زره ورته وایو چې نورې کومې لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي، ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه لږ پیچلی مریضۍ، یا هغه مریضۍ چې لږ پیچلی کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کېږي. دا اوریدونکي څه وکړي دا ناروغي چې لري؟
لودین صاحب محترم، دا کولی شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي، چې تر څو یې هغه اسیس کړي، دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته که نشته. چرته امکان دی ولري چې دا دی د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري. خو بدبختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي به دا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي, بس په خپل ورته دوالي کې او د هغې مطابق ورسره مخ کیږي. الحمدللہ زه چې خپل په کوم سنټر کې کار کوم موږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم. که موږ ته مریض راشي او زموږ مربوط نه وي موږ هغه مریض چې دی هغه ته هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو. زما په خیال د ده ورور مریضي چې ده دا هم که داخله ته ورشي که د جرایي موضوع بیا هغه جرایي ته ریفر کړي او که عمومي جرایي ته ورشي او هغه به وګوري چې زموږ څه نشته نو هغه کولی شي به عمومی داخله یا گیسٹرونٹرولوجسٹ تیری پر کی چې داغه مطابق پرتا علاج شروع کی.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډیره مننه. ډاکټر صاحب مارچ تاسو هغه د اول اوریدونکو پښتنه واوریدله, تاسو سره خبرې هم وکړې له هلمند نیاړي کني ولې ودوا درس کال عمر درلود, هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بلې مننه تاسو نه وروخت خو د څه وایم یو خو اغاز وانه او دا تکلیف له څلور کلونه لري. نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسیر تکلیف ولري, ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسي او د دوی ډک امتیاز ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره لمقد نراوزی, نو په صورت کې کله کله دا مقد یو خوا کې د سور کوټ غوندې سیری سی. نو دغه سیری کول موږ ته په طبابت کې مل فشار ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سیری د کوم سیری سوی د غذای چې دا ډېر سور کوټ سیری چې کله چې ډاکټر یې معاینه کړي هغه یې ویني. نو کله چې دا سیری سی نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځکه او زه فکر کوم چې دای د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري, د جرایي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري. او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ سي. نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دای د کولمې د اخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما د ته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي او زه د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د دننه خوانه یو د سیدی یو کرخه په څکر باندې په شکل باندې سیلی کیږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو. نو دا یو سیلی ده. نو کېدای شي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی درست ډول نه سي او دای خپل قبضیت علاج نه کړي نو دا هر ځل دوامداره پاتې کیږي او چانس نه ورکړي چې دا خپل جوړ سي. اکثره خپل باندې جوړیږي او که جوړ رسي بیا ځینې د جرایي نور طریقې دي چې په غوې باندې تداوی کوي.
بله ستاسو له تفسیر ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی, یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ, ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم د بازماما د حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کوي اړیکه نیولې ول شمل زونه ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر, که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي, هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي یو خو دا دی چې هغه دو دستور انانا دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته خزان ورته خنخ کاری چې لارسی دغه ساتر زایونه چې دی د انسان د بدن دا ډاکټر صاحب ته ورخی. اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی، نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم، د ډاکټر صاحب محترم معرج په هغه ملګرنا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کوو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پرې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کمرور پوښتنه کړې وه چې د هغه پوښتنه هم حل شي او که نور اورېدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنۍ خبره خو دا ده لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده؟ ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه یې درته کړې ده او نه دغه مونږ نه ده کړې. بیا ورته وایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخليږي او په هغه باندې به موږ ګورو چې بواسیر شته نشته، کده دغه موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر د پاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د کچکل مریض ستونی ستاخ سمول او د بخي جګ شي خپل پوزیشن د چاغته لیتاټومي پوزیشن وای چې په هغه پوزیشن کې سمول نو به معلومو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دي یا په وو بجو ده یا په یو لس، چې اکثره وخت پام دغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض راشي مونږ ته وایي مونږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی، بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو، هغه یا انل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپل تجربه ده، یو مریض ما ته راغی، نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ماته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کینم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل، قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف مو څه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره وه انشاءالله په افغانستان کې به متداوی وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت درکړو. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه، البته ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل، د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوی د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوی شروع کړه، یوه میاشت تداوی چې مو وکړه، واپس راغی چې راغی په خپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوی یم. نو زما خواهش د ټولو دوستا، کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته وویل چې تا ته مونږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي بیرون ځي لاړ شي، ستا بېرته واپس لاړ شي، پیسې م تحویل کړی د بواسیر دپاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپل درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هیوادوالو د معلوماتو دپاره کوو چې کله ډاکټر ته ځي تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړي. اوس به راشو پوښتلې ده او بخی چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
هیله کوم، هیله کوم مهرباني.
نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي؟ د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي لودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپل د بواسیر د عواملو څخه دي. حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې دی د فزیکی فعالیت کمواله، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي، کوشش دې وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او د دوی هغه کم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل لودین سه په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره در تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي چې په هغه کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار راشي چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې دی لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د ویسټرنایزیشن هغه شروع شوی چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا یې هم یو له عواملو څخه دی. او په آخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کیدلی شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې د اوریدونکو پوښتنه جواب شوی به
و کور ودان. ډاکټر صاحب ډېر په زړه پورې تبصره مو وکړله او ښه وضاحت مو ورکړه، دا بس یو څه انشاءالله چې واضح سوی دی اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کې نیسي. ډاکټر صاحب، مارج راځي لږ ذره درملنه باندې هم تم شو، که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحۍ نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ او عملا معلومات لرئ، دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره؟ یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول ده؟ په دې پورې تړلې چې د بواسیرو درجه څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارج،
بلې وو فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې مونږ لایق ډاکټر صاحبان لرو، مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري، چې زه فکر نه کوم چې هلته په هېواد دننه کې موږ هلته ولرو. نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راست واسطې مسئلې ته چې د بواسیرو د تداوي خبره ده، یو خو زه په عمومی شکل خپل هیوادوالو ته ووایم، د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا بواسیر چې دی دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي. نو ځکه موږ په عنعنوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې له دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو. مګر زما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نورو خلکو ته که نه وایي صحیح ده، نه دی وایي، خو ډاکټر اکثره ډاکټران محرم دي او راست ساتي، موږ په طبابت کې راست ساتو. نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي، ډاکټر صاحبانو ته او هغو ته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته په درست شکل بندي ووایي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، نو کله چې معاینه ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د دماغت وګوري او یا ګوته یا علي چې هغه استعمال کې. خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې که چېرته درد وي په مقعد کې، موږ نه ګوته هلته نه باسو او نه کومه اله نه باسو، هغه مریض ویده کوو یا پس له نه ګورو. یو خبره بله مغه د بل ورور په خاطر باندې وکړمه چې زیاتره دلته یو کمره غوندې ده چې افغانستان کې هم زه چې هغه وخت کې وم وخت کمې وي، موږ په نامه د کولونوسکوپي یادو، یا داسې یو دوربین غوندې وو د یو پایپ په سر کې، هغه په کولمې کې داخلیږي او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوي په هکله، تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوي کړو، او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري چې کله واقع شوي باید تداوي کړو. ډاکټر صاحب ډېر ښه فرمایل، عمومي ټول شیان ویل، خو زه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټترین سبب زور وهل دي، کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت هم وي، د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي، چې دا ډاکې میډیازې چې کلک شکل لري او نه را خارجېږي، دا را خارج کی. یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته، یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې، هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې، هغه هم سمه ده ورسره. بل دا چې کله کله په نس کې خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي، یا چمورونه وي، یا سیسټونه وي، یا لکه ماشوم د مور په نس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسي رالیږلی دا رګونه، نو هلته پکې وینه ډنډیږي او باعث د پړسوب یا لویدو د هغو رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کېږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې دا د باندې نه راځي او د باندې راووځي او پاتې نه سي دا پړسېدلي رګونه، نو هغه صورت کې تداوی ډېر اسانه ده. زیاتره دلته لکه یو ورکوټی ربړ غوندې لري، دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اله باندې چې پروکتوسکوپ ورته وایي، دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې، نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی سي د یو جیلو په استعمال باندې. او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویلي کېدای سي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې، نو په غرض کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې پکې وراچي په بیخ کې دغه رګ چې دا رګ کرا کرا ورته وچ کړي، او یا په هغه جی کې په هغه بواسیر کې چارک پرسېدلی په هغه کې یو بچکاري ورته وکړي، هلته بچکاري ورته کوي او دا لمنز نه ځي او ډېر وخت مریض آرام وي. کېدای سي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کړي، ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کېږي. نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په درېمه درجه کې، په درېمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري، مریض ویلې کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوص آلی دي، خصوصا داسې واړه د رګونو الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي، هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په خجي کې، اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ شي، ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پړسول او د رګونو راښویدل دي، ځکه په نورمال حالت کې دغه رګونه د بعضې وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کرک نیول شوي دي، او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت وي نو هغه واړه واړه د سپینو غوښو تارونه شکیږي او دا پړسېدلې هم دي، درانده سوي هم دي، نو دا کته راځوړندي، کته راوځي، نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته یې ورته کشکي بیرته بدون د دې نسې په خپله مقعد کې کوم عملیاتو کې یا څیلي کې یا ویګنډي هغه یې کې دننه خواته یې کوي، چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض هېڅ نوه تکلیف نه پیدا کوي. متاسفانه څلورم درجه یې چې د باندې راوتلي دي او چاره نه لري، او کله د دننه خوانه یې بیرته پورته خواته کشکي، هلته یې وګنډي او غوټه یې پورته خواته، بیا هم دا د باندې پاتې کېږي. نو د دې په خاطر د اخري چاره یې بیا دا ده، نو چې په دې اخر کې دا پریکوي یې، کله چې مریض ویده یې دا پریکوي ورته او دغه رګ بیرته ورته ګنډي دلته. دې حالت کې خطرونه یې زیات دي، ځکه دا د متاسفې د مقعد شاخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله، او کله کله دا عضلات هم وهل سي یا خراب سي، بیا په هغه صورت کې یا د مقعد سوری د غټو متیازو سوری تنګ سي لږ زره کله کله، او یا هغه عضلات چې شاخوا ته دي هغه وخت چې هغه کلک نیسي چې دغه جوابي چای وساتي هغه کله کله وهل سي، بیا نو مریض خپل جوابي چای نسي ساتلی. نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري، سره وینه ده، تازه وینه ده، خصوصا هغه وخت راځي چې کله دای خپله شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې لیږي، یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیږه باندې چې دی پاکوي خپله شا په کې ولیدل سي، په دغه وخت کې بهتره ده چې په اول مرحله مراحلو کې ډاکټر ته لاړ شي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه وي او کوم لږ څه زیاتونه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره خبري وکړو ستړي مشه اړتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو ختای دا کوم چې تاسو خو وي او خاخ پرونه پیل کړی بابر افتخاری دا شمالي وزیرستان نه
مننه افتخاری صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګی شي به پاتې دي چې سره راټول کو
اړوم به پښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چکلا بخنه غواړم غوټه مسیان څه کومه نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینا وینو ز څه کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا فایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سی راځي او کله نه کله نه راځي ډاکټر څه پدانه سوای
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته د قسم زپای دا سوي او رئیس مقات
جی جی زما هنګ درځي
او استاد غاګ درو څومره وخت کې داستون زدر ته پیدا شوه
دا سر د سوفت نه کیږي کلا وشي او کلا سیمندنه بیا ناراضی نو کلا کلا ناراضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري
دا دستي وی چې کلا کلا دا زبخنه غوړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین دی راضی په دغه کې دا لګ دا سي سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوي ورته وای په وزیرستان علي غجه کې نو هغه کې لګ کلا کلا درد مخصوص هو سر نو په داړه کلا ګ صدا سوسره
ڈاکٹر صاحب دا چې تاسو اقدامات
دا مفروض وو تقسیم دلت په داز مو سره او په ریواز کې دا کوو وای دا باندې دي دا خوني دي خوني خوم وینو چې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسر او د مریض تر دغه مقعد وینې دي آیا دا وینې تاګي غټه ده او کتاوان ده او بل غذایی رژیم باید موږ د پاره توضیح کې چې موږ د پاره کوم خوراکي شان شدي نو دا زما لاندې پښتنې وختم تنگ ده مننه ډیر او جباز محمد کا کوټ ډیر ډیر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړ اوږي
کور بادام ته حساب ډیر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړي کمنې سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دي راځي چې د عباس سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پښتنه جواب کوي چې وای 15 کال عمر لرمه څو نه کیږي چې دغه ستونزه ورته پیدا شوی څه وای دغه اوریدونکو ته افتخاري صاحب ته
کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درس احساس کوي او وینا کوي یاد کړه
bale
په نو سم چې وینا ورته
کوم وای دلته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمې ورسته برخه ته وای زه هم په پوینسم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سره ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوه دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم د غټ کلمې ورسته برخه درد هم لري ورسره
لودن سه اکثره دغه کمزوان ځوانه طبقه چې دا لکه د دور عمر هم تقریبا 15 کال ده زمنګ د تجربه او کار فلحاس بزو ایمه چې دا ورور د ډاکو امتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیر کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدله ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب مارج هم پډیر واضح ډول ورته اشاره وکړه خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا د یو ښه د عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي حکمه معاینات لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دا دغه قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي سره پوښتنه جواب کړئ بیا به با سره ورور راټولو
سمه ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه وه دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس صحیح چې ونه ورده زه ډېر دی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ درد محسوس کوي مګر زیاتره وینه غونډه د سلګ غونډه په دا کوم امتیاز په خوا کې ورسره باندې ښکاریږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راس مې وره 15 کلان د چیرته د ناس درد نه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربه مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې یادونه کوي نو دوی قبضیت ډېر کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وایي هغه فامیلي شکل لري زه فکر نه کوم چې پکې هغه وي نو ماته دا هغه ښکاري ځکه زه په سوال باندې پوه شولم چې څه شی غوښتل نو ماته د ده هم بواسیر ښکارېږي او علت یې هم ماته قبضیت ښکارېږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور که په دې د ده په جواب کې به د دغه ورور د دې ځوان ته هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي د اول دومې درجې ته اکثر خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف اناناتو کې په رواجونو کې پخواني خلکو به ورته یا په اوس هم ورته بادي مواسیر ورته وایي بادي مواسیر هغه دي چې درېیم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادي مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو وویل چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړه ده او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یې یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي او کله چې رګونه وپړسېدل بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کیمیتیازی چه سخت پیشی دی قبضیت پا وقتی دا کلی چه دغا زینا راوزی پا فشار بندی نو دغا رگون زخمی کهی دغا دی رگونو دیوالون چه لک زخم سی نو زکر لگ زخم نبیعوین رازی بیا برت جور سی ودری گی دغا وینا کلی کلی دودری ورزی کلی یوزی بی کلی بیا چو کلی نی چلی چو میاستی نی بیا را پایدا سی بیازی چه من داکتران دی جرائی دوم رزیاد تشویش شورت نلدو دی وینی تزکت دی نسی که ولی چه دی رزیاد وینا زایی کی ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نسي نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکله باندې کېږي یو دوی د ترکاري او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم اوبه ډېرې وڅښي اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوا نه د شپې له خوا نه خصوصا د ورځې له خوا نه او دریم زیات وخت کینه نه حرکت ولري سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې واړه یو ځای سي دا ډېر زیات کومه کوي چې قبضیت له منځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل له منځه ځي او کله نه ده بیا د قبضیت دواګانې دي چې هغه هېڅ ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جګې دي په شکل د پوډرو باندې ګلاس اوبو کې اچي او هغه چې کي هغه هم کولی سي چې وچکي خو دغه درې طریقې مهمې دي که یوه یې هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري که دا ټوله ورځ سابو وخوري او وګرځي مګر اوبه ونچکي بیا هم همدا کېږي نو په موازن شکل باندې اوبه باید وچکي سبزیجات په اوما او پاخه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه یې جلوګیري کوي یا مخه یې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور نو دا
ډېر مهم ټکی دی. بله، کور ودان ډاکټر صاحب پای کې زه غواړم یو بل موضوع هم یاد کړم که څه هم لنی کوم رغه چې موږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکې د مقعد لاري نه دغه هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په دې لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته.
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې د دننه خو د نست له خوانه فشارونه را واردېږي او کته خواته زور وهل کېږي په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو څه فکر کوئ څه کول په کار دي تر څو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرو نه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو لاندې سپارښتنې په پای کې وایي.
په یو دقیقه کې چې را تشریح کوم نو هغه ولنه دا غده چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې، د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې او همدارنګه په ده کې ورکشاپونه جوړ شي، خلکو ته معلومات ورکړی شي چې بواسیر څه دی، څنګه مخنیوی کېږي، او همدارنګه د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګېږي، پری کمپونه ولګېږي، ډاکټران لاړ شي، خلک پوه کړي. او بل دې خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د متیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کړي چې د زیات وخت لپاره پاتې نه شي او زور ونه وهي. او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی، ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي، هم
کور ودان. ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولاو د خبرونه مو.